द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوردونکو د وی او ای ډیوا د سهارانه خبری خبرونه کې درته یو ځل بیا هر کلی وایو. نن د خالی ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار 8 په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شپې 11 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نو شیروان کلندر. اول در سره شریکوم تر ټولو اهم خبرونو سره ټکی. مطبوعات وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ قطر کې د افغان طالبانو سره لیدلې دي. د امریکا خارجه وزارت د ملاقات ځای ښودلو نه انکار کړی. په ترکی کې د سعودي خبریال جمال خاشقجی له وژنې وروسته د امریکایي سینیټرانو لخوا په صدر ټرمپ د فشار باوجود بیا هم د خزانې وزیر د روانې میاشتې په اخره کې په سعودي عرب کې د سرمایه‌کارۍ کانفرنس ته ورځي او ترکی دوه کال وړاندې هغه امریکایي پادری خوشی کړی چې د جاسوسي او ترهګرۍ په تور یې نیولی وو او په فلسطین په غزا تړانګه کې د جمعې په ورځ د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې شپږ فلسطینیان وژل شوي او 143 نور ژوبل شوي دي. اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. مطبوعات وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ قطر کې د افغان طالبانو سره لیدلې دي. د امریکا خارجه وزارت د ملاقات ځای ښودلو نه انکار کړی دی خو دا یې هم نه دي ویلي چې په دغه ملاقات کې څه موضوعاتو باندې بحث شوی. ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکلی دي په تیرو څلورو میاشتو کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې داسې دویم ځل باندې لیدل شوی دي. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو تفصیل لا نه دی پټاګه شوی. زلمی خلیلزاد پاکستان، افغانستان، سعودي عرب، قطر او متحده عرب اماراتو په یو لس ورځني سفر باندې او د افغانستان د سولې په لړ کې ملاقاتونه کوي. د پاکستان مرکزی حکومت د مذهب سپکاوي د قانون د لاندې د دروغو تور لګونکو لپاره د سزا ټاکلو په اړه قانوني مسوده د بیرته اخیستو فیصله کړې ده. د واکمن تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز د الکترونیکی جرمونو سایبر کرائم سره تړلی قانون کې د بدلون مسوده اسمبلی ته د اسمبلی د سیکریټریټ نه بیرته اخیستو درخواست کړې ده. د بشري حقوقو کارکونکو د حکومت دغه ګام د مذهب د سپکاوي د غلط استعمال مخه نیولو کوششونو لپاره ډیر غټ زیان ګرځولی. په ترکی کې د سعودي عرب خبریال جمال خاشقجی له وژنې وروسته د امریکایي سینیټرانو لخوا په صدر ټرمپ د فشار باوجود بیا هم د خزانې وزیر سټیون منوشن ویلي دي د روانې میاشتې په اخره کې به په سعودي عرب کې د سرمایه کاری کانفرنس ته ورځي. د وال سټریټ بینکونو هم ویلي دي د ریاض د سرمایه کاری کانفرنس کې به برخه نه اخلي. دا ردې باوجود چې د ځینې میډیا ادارو او د ځینې کاروباري ادارو لخوا ویل شوي چې دغه کانفرنس ته به نورزی. او ترکی دو کال وړاندې هغه امریکایي پادری خوشی کړی دی چې د جاسوسي او ترهګرې په تورونو ورته د ترکی او عدالت د دریو کالو او یوې میاشتې بند سزا اورولې وه. مطبوعات لیکي چې د پادری اینډر برنسن د خوشی کولو سره د امریکا او ترکی توجنې اړیکې یخې شوې دي. پادری اینډریو با تمه ده د خالی په ورځ په جرمنی کې د امریکایي پوځي اډې ته د طبي پاملرنې لپاره انتقال کړی شي. د فلسطین په غزا تړانګه کې د جمعې په ورځ د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې شپږ فلسطینیان وژل شوي دي او 143 نور ژوبل شوي. د فلسطینیانو د غزا تړانګې د صحت وزارت وایي څلور فلسطینیان د اسرایلي سره د ازغن تار خواته په یوه پیخه کې وژل شوي او دوه نور بیا په نور بیلابیلو ځایونو کې د احتجاج په وخت وژل شوي دي. د اسرائیل فوج ویلي دي ډزې یې ځکه کړي دي چې فلسطینی احتجاج کوونکو په پوله لګېدلې ازغن تار مات کړو. د اسرائیل فوج یو پوست ته نږدې ورغلل خو پیښه کې د اسرائیل فوج ته مرګ جوبله نه ده اوړېدلې.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډی وخت پرونو ته غوږی مطبوعات وای چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ قطر کې د افغان طالبانو سره لیدلې دي. په دې اړه باندې د امریکا خارجه وزارت لخوا لاس تصدیق نه دی شوی. سو شپې وړاندې په دې اړه باندې موږ د ډیوا خبریال او څېړونکي پیر زبیر شان تفصیل اغستی او زل ورته بیا ستاسو په امره ګرځو.
وال جرنل نن دا کوم د امریکایي اخبار ته هغه دا ریپورت کړی دی چې زلمی خلیلزاد په دوها کې په قطر کې د طالبانو کوم ممبران دي هغه سره لیدل کاته کړی دي. په سخشي خبرې شوي دي او څوک څوک په کې د طالبانو طرف نه دا لا تفصیل نشته. خدا دې چې دا اول ځل نه دی. دنه مخکې په جولای کې الاسویل چې کوم ډیپټی اسسټنټ سیکرټری اف سٹیټ ته د امریکای سٹیټ ډیپارټمنټ هغه هم ملاقات کړی وو او چې موږ ته پته ده چې په دوه کې د طالبانو دفتر دی او دا د خلیلزاد افغانستان پاکستان نه دورې نه پس د دوه ته تللی دی. پس په دې متحده عرب امارات او سعودي دوره به هم کوي. خو بهرحال دا دی چې مطبوعات وال سټریټ جرنل دا وایي چې د نن لیده کاته کړې دي په کې ویلي دي چې سره ملاو دي طالبان کوم کوم غړي په کې دې تفصیل لا نشته.
سره پر سبا سعودي د امریکا خارجه وزارت بهرحال غیزه هم نخي او دغه خبرو تفصیل هم لا نه دی ویلي. خو دا د چیرې داسې ملاقاتونه دا چې کوم زلمی خلیلزاد د دې لپاره خصوصي ټاکلې شوی دی دا تاسو وایئ چې دویم زل چې ملاقات کیږي د دین وړاندې چې کوم دی الیس ویلز او طالبانو سره لیدلې لري په دوه قطر کې دا ملاقاتونه سخای چې کنه په افغانستان کې افغان طالبان او د امریکا ترمنځ خبرې ډېرې سمې شوې دي.
نو زه دې کې دا خبرې دي چې لکه په جولای کې هم دا سره د قطر شروع ما څنګه ویل الیس ویل سره او زلمی خلیلزاد دا سپیشل دی کار پر ټاکلې دي چې د امن راولي او خبرې ته طالبان سره کوم دي هغه کې امریکا مرسته وکړي. نو اوس پورې خو موږ لیدل چې د پاکستان تم ته له ډېر تفصیل را نه دي. دلته هم د ملاو شوه دي خو چې کله لسول د ملاو شوه په جولای کې نو طالبانو دا ویلو یو کس یو مطبوعات په یو انټرویو کې هغه دا ویلو چې مثبت اشاره ملاو شوه دي. نو د نسم مراد خو اوس پورې چې مونږ کله زمینی چې کوم حالات دي ځمکني هغه چې وګورو نو تشدد زیات شوی دی. طالبان ورسره ورسره دا اعلان هم کړی دی چې کوم الیکشن اکټیویټیز دي الیکشن چې کوم را روان دی افغانستان کې هغه وي چې په هغه په مرکزونو باندې او په خلکو چې برخه اخلي په هغه باندې حملې تیزې کړي شي. نو طالبان داسې نه ښکاري چې خبرو ته لکه خبرې خو کوي لګیا دي. خو دلته بیا بنیادی مسله مو کدا چې آیا موږ دا ګورو چې طالبان په خپل واک اختیار کې دي دوی دا خبرې مو شوي دي او لکه خبرې چې کومې کوي دوی دې اختیار شته او څومره دی په یوې خولې دي. آیا دا چې کوم توګه دفتر دی دا واحد یو دفتر دی که نور هم طالبان داسې لیډران شته چې هغه خپلو کې اړم دي او یو بل سره په خپل لار دي. نو دا ټول کوشن اوس هم پورې شته او دا څومره ملاقاتونه دا دوه ملاقات چې ورې دي کې ما څنګه وویل چې مونږ ته لا پوره پته نه لګي چې دوی کومه خبره څه خو تش خبره دي چې کومه کېږي لګیا دي. ځمکني حالات اوس پورې نه دي بدل شوي.
ډېره مننه پیر صاحب.
ډېره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډی وخت پرونه ته غوږی د امریکا چې کوم چارواکي دي هغه د سعودي خبریال جمال خاشقجی په اړه باندې لګیا دي پلټنې کوي، او د دې باوجود چې د امریکایي سینیټرانو لخوا په صدر ټرمپ باندې فشار دی چې د سعودي عرب په اړه باندې د پلټنې وکړي او ورسره د تجارتي لین دین نه ډډ وکړي که هغوی پکې ککړ وي، خو بیا هم د دې باوجود د امریکا خزانه وزیر د دې میاشت په اخره کې په سعودي عرب کې د سرمایه کاری غټ کانفرنس ته ور روان دی. د دې تر څنګ ترکی سره په اړیکو کې دا پرمختیا شوې چې هلته کم امریکایي پادری نیول شوی و هغه د بند سزا ختمه شوې ده او هغه خوشې کړی شوی دی. په دې اړه در سره د وایس آف امریکا یو رپورټ کې نور تفصیل شریکو. د امریکا، سعودي عرب او ترکی ترمنځ د ځنو پیښو په سر توجنو شو سفارتي اړیکو کې نوې پرمختیاوې شوې دي. د ترکی چارواکو لخوا د دې سرګندونو وروسته چې د واشنگټن پوسټ خبریال جمال خاشقجی د ترکی استنبول ښار کې په سعودي کونسلګری کې وجل شوې دي، د امریکا او سعودي عرب ترمنځ د اړیکو د تو تریخوالي سبب جوړ شوی. بل پلو ته ترکی هغه امریکایي پادری پر خود دی چې د ترکی حکومت د جاسوسي او ترهګری په تورونو نیولې او بیا وروسته سزا شوی. د ترکی په استنبول ښار کې د خبریال جمال خاشقجی د بې درکه کېدو خبرونو او بیا وروسته د ده د وجنې داو په سر امریکا کې د سینیټرانو یوې ډلې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ته خط لیږلې دی چې په څلورو میاشتو کې د خاشقجی د بې درکه کېدلو او وجلو په پیښه کې د ککړو ملزمانو معلومات واخلي، او که سعودي حکومت واقعي په دې کې ککړ وي نو ورسره دې تجارتي اړیکې ختمې کړي شي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د سینیټرانو فشار جوړېدو وروسته ویلي چې د خاشقجی وجنه یو ډېر بدکار شوی دی. ولې د جمعې په ورځ د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوشن ویلي دي چې د روانې میاشتې په اخره کې په سعودي عرب کې د سرمایه کاری غټ کانفرنس ته به ورځي. سی این بی سی ټلویزیون سره د خبرو په وخت د خزانه وزیر ویلي دي چې د خپل پلان مطابق به سعودي عرب ته ځي، او که د جمال خاشقجی په کیس کې نور څه خبرې مخې ته راغلې نو هم د هغې مطابق به بیا پلان جوړوي. د وال سټریټ بینکونو هم ویلي دي په ریاض کې کېدونکې د لوړې کچې د سرمایه کاری غونډې ته به ورځي. د وال سټریټ بینکونو په کانفرنس کې د ګډون دغه فیصله په داسې حالاتو کې کړې ده چې د میډیا یو شمېر ادارو او تجارتي کمپنیو ویلي دي په سعودي عرب کې کېدونکې دغه کانفرنس ته به نه ورځي. واشنگټن پوسټ وایي چې ترکی امریکا ته داسې آډیو او ویډیو شواهد ورکړي دي چې ترې ثابتېږي چې خبریال جمال خاشقجی په استنبول کې په سعودي کونسلګری کې وجل شوی دی. بل پلو ته د واشنگټن او ترکی ترمنځ د 50 کلن پادری اینډریو برنسن د نیولو په سر توجنې شوی سفارتي اړیکې له هغې وروسته یخې شوي دي چې 2 کاله وړاندې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تورونو نیول شوی پادری خوشې کړی شوی دی. دته د ترکی یو عدالت د 3 کالو 1 میاشتې بند سزا اورولې وه، خو دې په جیل کې 2 کاله بند ساتلی شوی و او اوس د ده سزا پوره شوې ده. په دې وجه د ترکی حکومت دې د جیل څخه خوشې کولو امر کړی دی. مطبوعات وایي پادری اینډریو برنسن به ممکنه ده د هوایی جهاز د لارې د خالی په ورځ په جرمنی کې د امریکا پوځي اډې ته د طبي معاینې لپاره انتقال کړی شي، چې ورسره به په دې د امریکا او ترکی ترمنځ توجه نه سفارتی اړیکې یخې شي. ګران اوردونکو، دا وخت په پاکستان کې د IMF نه د نوي حکومت د قرضې خاص باندې باسونه روان دي، او IMF چارواکي وایي چې پاکستان باید د دغه قرضې اخستو سره سم خپل نظام د کرپشن نه پاک کړي. په دې اړه باندې لیاس خان سره تفصیل په دې رپورټ کې شریکوي.
د پنګو نړیوال ادارې مشر کریسټین لاګارد په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي چې پاکستان ته به د چین په شمول ټولو قرضو کې شفافیت او دا هر څه په ډاګه کول وي. د دې په وینا چې کوم یو هیواد ته قرضه ورکول نه وړاندې د ټولو قرضو په اړه پته لګول ضروري وي، ولې چې د ګورننس او بډې رشوتونو په حواله سره د هر څه د IMF بورډ لخوا منل شوي اصول د لاندې وي. بلخوا د امریکې خارجه دفتر ویلي دي چې د پاکستان پوزیشن ته به په هر ډول کتل شي، او دا چې د IMF نا د نوی قرضې په معاملات د پاکستان موقف بشمول د ټولو اړخونو جایزه باخلي. د امریکای د خارجه دفتر وایاندې هیدر نوارت خبریالانو ته ویلي دي چې د چینی قرضو د بوج لوجې پاکستان آی ایم ایف نه قرضه اخلي. د دې په وینا چې ممکنه ده چې د حکومتونو خیال وي چې پاکستان د اقتصادي ستونزو نه راوستلو لپاره دا قرضه به دومره بوج نه وي، خو اوس دا بوج ورس په ورس سختېږي. د خارجه دفتر وایاندې وینا وه چې دا خبره لا په ډاګه نه ده چې آی ایم ایف به په کومو شرطونو پاکستان ته قرضه ورکوي، او که ور یې هم کړه نو آیا دا به د اولسو په وړاندې راوړل شي او که نه. یاد دې وي چې پاکستان د دې نه وړاندې د آی ایم ایف نه د یو درزن نه زیات ځله مالی مرستې ترلاسه کړي دي، او د دوی د شپږ ارب او څلوېښت کروڑ ډالرو اخري پروګرام په اګست 2018 کې مکمل شوی و. اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانې وزارت یو پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وایي چې د آی ایم ایف لخوا د پاکستان نه د قرضو تفصیل غوښتل او دې کې شفافیت راوستل څه نوې خبره نه ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې د اوی
کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی اتنا کوئی سٹیٹ سیکرٹ ہے جو شیئر کریں گے، یہ انفارمیشن تو ساری آئی ایم ایف کے پاس ویسے بھی موجود ہی ہوتی ہے.
چې زما په خیال دی کې صدا سے خبر نشتا، دا معلومات خو هسې هم د آئی ایم ایف سره د وړاندې نه موجود وی، او بل دا چې دی کې سره د ریاست رازونو خبره خو نشتا. نه دې سوال په جواب کې چې امریکا غنی چې پاکستان به دا قرضه د خپل چینی قرضو قسطونو ورکولو کې استعمال کړي، او آیا امریکا کولی شي چې آئی ایم ایف د پاکستان سره د سلوزنامې نه منع کړي، نو هغه وی
پاکستان کا جو چین سے قرضے ہیں ان کی واپسی ابھی اس ٹائم پیریڈ میں نہیں ہے. اس وقت جو قرضوں کی واپسی ہے وہ جو دوسرے پاکستان نے قرضے لیے ان کی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کو ری شیڈیول کرنا چاہیے یا نہیں.
یو خدا چی پاکستان دا چین نہ کومے قرضے اغیستی دی دا حقی ورکول پدی مودا کی ندی، او بل دا چی پاکستان چی دا نور حیوادونو نہ کومے پا کاروباری یا دوڑا خیز بنیادونو قرضے اغیستی دی حقی تبا قتلوی. دا ڈاکٹر سلمان شاہ وینا چې د امریکای خارجه دفتر بیان کې سیاست لیدل کېږي، خو داسې څه خبره نشته چې پاکستان به د آی ایم ایف سره سلوزنامه ونه کړی شي. ډاکټر سلمان شاه زیاته کړه چې د پاکستان خساره دا وخت د دوه وجو نه ده. یو کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ یا مالیاتي خساره ده، کومه چې دا وخت 13 بلین ډالر ته رسیدلې ده، او بل د قرضو واپسی ده کوم چې 13 ارب ډالر کېږي چې لوجی خرص او آمدن به تولې شوې ده، او دې هر څه د پاره به مونږ ته سټرکچرل ریفارمز حکومتی اداروں کے اصلاحات ٹیکس یا مالیہ زیادہ ولوی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا دا وی او اے ڈیو خبرونه دا. زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او پا سوشل میڈیا هم کتلے او اوریدلے شئی. دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com. کغواڑے زمون پروگرامونو کی برخوا واخلے نو دا ٹیلیفون شمیره دا 001-202-205-003.
پرون د جمع پورس په فلسطین کې د جمع د منځ وروسته اچانک حالات تشویشناک شوي، او په هغه وخت چې کله فلسطین په غزا تړانګ کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې شپږ فلسطینیان ووژل شول. د فلسطین د غزا تړانګ د صحت چارواکي وایي چې په دغه پیښو کې 130 نور کسان جوبل شوي هم دي. نور تفصیل په د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې بختور اشاره کوي.
د فلسطین غزا پټۍ کې د جمعې په ورځ د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې شپږ فلسطینیان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس نومې خبری اداره وایي دا د اسرائیل او غزا په پوله د تیرو څو میاشتو راسې روانو د فلسطینیانو د احتجاجونو تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د فلسطینیانو د غزا تړانګې د صحت وزارت وویل څلور فلسطینیان د اسرائیل سره د ازغن تار خواته په یوه پیښه کې وژل شو، چرته چې د اسرائیل فوز وویل په داسې حال کې ډزې وکړې چې فلسطینی احتجاج کوونکو په پوله لګېدلی ازغن تار مات کړو، او د اسرائیلی پوز یو پوست ته نږدې ورغلل. پیښه کې اسرائیلی پوز ته مرګ جوبله نه ده اوړېدلې. د غزا صحت وزارت وایي دوه نور فلسطینیان په نورو ځایونو کې په احتجاجونو کې وژل شو، او تر 120 پورې نور کسان په ډزو جوبل شوي دي. اسرائیلی پوز وویل تر 2000 پورې فلسطینیان د اسرائیل پولیس سره راجمع شوي وو چې کاڼي یې ویشتل، ټایرونو ته یې اورونه اچولي وو، د اور بمونه یې چلول او د اسرائیل لور ته اسرائیلی پوځیان په لاسي بمونو او ګرنیټونو وشتل. د مارچ د میاشت راهسي شاوخوا هر هفته په غزا کې د اسرائیل سره په پوله فلسطینیان احتجاجي مظاهره کوي او غوښتنه کوي چې په غزا د اسرائیل او مصر محاصره ختمه کړي شي. ویل کیږي چې دغه احتجاجونه د حماس وسلوالې ډلې په غږ کیږي چې د کال 2008 راهسي د غزا انتظام په لاس کې اخیسته. د حماس مشر اسماعیل هنیا د غزا خار په ختیځه برخه کې په احتجاج کې برخه واخیسته او وی ویل د فلسطینی ولس اعظم به په غزا لګیدلې محاصره ختمه کړي. د اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي د کله نه چې په غزا کې د اسرائیل په پوله احتجاجونه پیل شوي، د یو نیم سل نه زیات فلسطینیان پکې وجل شوي دي او د مای په میاشت کې په یوه ورځ 60 فلسطینیان وجل شوي چې د دواړو فریقیانو ترمنځ د کال 2014 راهسي د جنگ تر ټولو خونړی ورځ وه. اسوسییټډ پریس زیاتوي په غزا د محاصرې د لاسه د حماس انتظامی ادارې ته سخت نقصان رسیدلی دی. په غزا کې د ورځې یوازې 4 غنټې بجلی وي. په سیمه کې د بیروزګارۍ شرح هم د 50% نه زیاته شوې ده. په دغه سیمه کې نږدې 2 میلیونه خلک ژوند کوي او وایي د نلکو اوبه هم د سکلو وړ نه دي. ملګرو ملتونو دا هفته د غزا د جنریټرو دپاره د قطر نه د ډیزل رسد پیل کړی دی چې دا رنګ د غزا اوسیدونکو دپاره د بجلی پیداوار زیات کړی شي، خو جنریټر لا کار نه دی شروع کړی. ای پی وای حماس د اسرائیل سره ډزبندي غواړي او وای دا احتجاجونه ځکه کوي چې د اسرائیل سره یې د ډزبندۍ مسله لا نه ده حل شوې.
نن اوریدونکو د ورجینیا په سویلي سیمو کې او ورسره په فلوریډا کې چې کوم طوفانونه راغلي دي په امریکا کې، په هغې دلته ډېر لوی نقصانونه هم کړي دي. د یو اے ډیوا په یو رپورټ کې په نور تفصیل سمینا احسن راکوي.
امکانات دي د سمندري طوفان مایکل د لاسه د مړو شمېره زیاته شي، خو چارواکي وایي داسې منصوبې لا نه ده جوړه کړې چې یو عارضي مردخانه جوړه کړي. د دوی په وینا په 50 کالو کې امریکا کې د قسمه طوفان نه دی راغلی، خو دوی به لا ګوري چې آیا طوفان نه څومره مرګ جوبله شوي. بلخوا د علاقې خلک طوفان نه پس چې خپلو کورونو ته واپس شوي نو وایي چې کورونه او علاقې د پیژنګلو نه هم وتی دي، هر څه طوفان نسکور کړي. فلوریډا کې د طوفان متاثرینو دپاره د خوراک څښاک بندوبستونه جاری دي. ځینې ځایونو ته چې لارې بندې دي هلته په هلیکاپټرو امدادي سامانونه رسول کیږي. بلخوا د لټون ټیمونه د مکسیکو ساحل په علاقه کې د خلکو لټون کوي. د 1000 خلکو اوسیدونکو دغه علاقه د شروع په ورځ مایکل نومي سمندري طوفان د 155 کیلومتره د ګینټې په سر هواګانو سره بیخي د ځمکې د سر نه ختمه کړي. ریاستی چارواکی وایي د مکسیکو بیچ قریبا 215 اوسیدونکو د کورونا پرېښودونه انکار کړی وو او دوی نه دي خبر کچر دغه خلک وروستو بیا د علاقې نه وتی. بلخوا د ایمرجنسی چارواکی وایي په زرګونو ټلیفونونه ورته را روان دي او خلک د خپلو خپلوانو د بېدرکۍ تپوسونه کوي. د فلوریډا گورنر ریک سکاٹ وایي دوی ته لا پوره معلومات نشته چې سیمه کې شاته پاتې شوي خلک په کم حال کې دي. د ایمرجنسی چارواکي زیاتوي دوی په سرسری توګه د 80% تباه شوي علاقو لټون کړي چې مړی یا ژوندي خلک پیدا کړي. سمندری طوفان مایکل د 1992 د انډریو طوفان نه پس تر ټولو زورور طوفان یادیږي. جدا جدا د میډیا رپورټونه په دې کې د وجل شوو شمیره تر 1400 پورې ښایي. د فلوریډا ریاست د مکسیکو بیچ علاقه د دې تر ټولو زیاته ځپلې شوې. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ویلي را روانه هفته به د فلوریډا او جورجیا سفر کوي، خو د سفر نور تفصیلات لا نه دي راغلي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ګران اوریدونکو، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو لپاره تیاری الیکشن کمیشن وی چې مکمل شوی، خو په بلوچستان کې په یو قومي او دوه صوبایي سملو حلقو باندې نتیجې منسوخه کړې شوې. تفصیل په حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د ټول ټاکنو د کمیسیون لوري په بلوچستان کې د درو صوبایي اسمبلی او یو د کامی اسمبلی د حلقو انتخاباتي منسوخه کړل. د کامی اسمبلی حلقہ 255 لور لای باندې اصرار ترین د مسخی لوبیا مسعود لونای دوی د بلوچستان عوامي پارټي غړي وو او دریم د صوبایي اسمبلی حلقہ 22 بیا د کل عبد الله زخه د عوامي نېشنل پارټي انجینیرز مرکو کامیاب ګرځیدلی وو. د دوی په ضد باندې وی الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړل شوی وو چې دوی په انتخاباتو کې درغلي کړی دي. الیکشن کمیشن ل خپل څېړنو وروسته د دوغو حلقو د انتخاباتو نتیجه یې منسوخه کړلې. د پاپین پیر ان پری الیکشن نیټورک غړی نصر الله بړې وی چې دا لومړی ځل دی چې په بلوچستان کې په یو وار باندې د درو صوبایي اسمبلی او د یوې قومي اسمبلی د حلقو نتیجه لغوه کړي.
الیکشن کمیشن د انکوائری بعد دال کو ریزلٹ چې دا کال دم کوي او خپل نوټیفیکیشن یې بیرته واخلي. په بلوچستان کې تقریبا د څلور صوبایي او قومي اسمبلی الکی چې دي په دې الیکشن بیرته کیږي.
نصر الله بړې سی وی چې سیاسي ګوندونو د انتخاباتو پر مهال باندې د درغلوی په ضد باندې احتجاج کړی وو. د سیاسي ګوندونو د هغه احتجاج په خلای کېږي.
د یو قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی درې سیټانو باندې دا ثابت سوال چې د الیکشن فری او فیر نه دی سوی. هغه الزامات چې پولیټیکل پارټیانو په قومي الیکشن باندې لګولی وو پاره کې د یو څه حدا په دا پروسس کې یا په الیکشن کې چې کوم دي الزامات او دغه ته تقویت رسیږي. مګر چونکی اوور آل د ملک یا د صوبې الیکشن په غټه سده چې وو هغه اکثریت نوټیفیکیشن وسول نو د حد په دې باندې تقویت د دې خبر ته رسیږي مګر مکمل نه رسیږي.
نصر الله بړې سیوی چې د صوبایا اسمبلی د دوو نورو حلقو نتیجې هم تر اوسه پورې نه دي تسلیم سوي او دغه ډول د بلوچستان اسمبلی حلقه 15 مستونګ باندې په درنګړ کې د بلوچستان عوامي پارټي کاندید سراج رسانی باندې ځانمرګ برید سوی وو چې پر هغه باندې به انتخابات اوس تر سره کیږي. د صوبایا اسمبلی حلقه څلویښت باندې هم سردار اختر منګل پر کامی او پر صوبایي اسمبلی پر دواړو باندې کامیاب سوی وو چې تر اوسه لا دا انتخابات نه دي سوي. د بلوچستان اسمبلی 15 غړي دي. دلته بلوچستان عوامي پارټي تر ټولو غټ ګوند ګرځېدلې دي چې دوی تر شل زیات غړي لري. خو په انتخاباتو کې که دغه نتیجې د دوی په ضد راشي په اسمبلی کې د دوی غړي کمیدای هم شي. بلوچستان عوامي پارټي تیر کال په مارچ کې پرانستل سوله چې مشري یې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان کوي. سیاسي ګوندونه پر دوی باندې نیوکه کوي چې د پردي شاته قوتونه د دوی ملاتړ کوي. خو بلوچستان عوامي پارټي بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
ګرانو اردوونکو تاسو د وی او ای ډیوا سارانه خبرونه ته غوږی. د ډیوا د سارانه خبرونه روزانه د سهار شپږ بجو نه شروع کیږي او تر سهار نه بجو پورې درې ساعته د خبرونه وي. ما خام به بیا ستاسو په وړاندې شپږ بجې مازیګر راځو ته شپې 12 بجو پورې به مونږ هڅه کوو چې تازه خبرونو او د خپل پروګرامونو د موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راشو. د پدې صفو باندې کو تاسو پاتې شئ نو د مشال ریډیو خبرونه هم اوریدلې شئ. ترن اوریدونکو د نن ورځې د سهارنې خبرونه وخت سرته رسی. زه د خپل پروډوسر صداقت جانو د همکارانو او د انجنیرانو سره د اجازه غواړم نو شروان کلندر مو په لوي لاس پاره. ¶¶